کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 12 بجې دی. زه رضوان مرادم او تاسې د ازادي راډیو غرمنۍ خبری خپرونه اورئ. د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالنشاره رئیس عمر داوزه ایران ته تللی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ماموریت موقتی تمدید کړ. پروانه خبرونه کې د افغانستان د ورسېو تحولاتو په سیمه کې د لوی پیښو په اړه رپورټونه اوري. خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته چې صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د سولې عالي شورا وایي چې د دې شورا د دارالانشأ رئیس د سولې پر مسله د بحث لپاره ایران ته تللی دی. د افغانستان او آیرلند ترمنځ د کرکټ ټیسټ لوبه روانه ده. د استرالیا هغه 23 کلن وګړی چې د نیوزیلند پر دوو جمعتونو په ډزو تورن دی، د لومړي وار لپاره په محکمه کې حاضر کړی سو. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د دې شورا د دارالانشأ رئیس د سولې پر مسأله د بحث لپاره ایران ته تللی دی. د دې شورا مرستیال ویان اسدالله ظاهری ازادي راډیو ته وویل چې محمد عمر داوودزی په ایران کې له ګڼو چارواکو سره ګوري او خبرې کوي.
د ایران اسلامي جمهوریت مهم او د سیمې اغیزناک هیواد دی چې ورسره ښه فرهنګي، سیاسي او اقتصادي ارتباطات لرو. په هغه وختونو کې چې د ایران د بهرنیو چارو لو وزیر او نور مسؤلانو سره کیږي، یو وار بیا پر همغږي ټینګار کیږي چې د سیمې هیوادونه پر یو لوري صادقانه ګامونه واخلي.
په وروستیو کې راپورونه خپاره شوي چې ایران له وسلوالو طالبانو سره اړیکې لري او د طالبانو مشرتابه هم څو وارې دغه هیواد ته سفرونه کړي دي. په دې اړه تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدلی سئ. د افغانستان او آیرلند ترمنځ د هند په دهرادون کې د کرکټ د ټیسټ میچ نن دویمه ورځ ده. افغانستان تر دې شیبې پورې دوه لوبغاړي له لاسه ورکړي دي او 103 منډې کړي دي. د آیرلند ټول لوبغاړي پرون د 102 منډو تر جوړېدو وروسته وسوځېدل. افغانستان تیر کال د کرکټ نړیوالې شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړ او د ټیسټ لوبو امتیاز یې ترلاسه کړ. تر هغه وروسته د جون په میاشت کې له هند سره د 5 لومړۍ سیالي وکړه چې دغه لوبه یې وبایلله. رحمت شاه د افغانستان لوبغاړی دی، اول لوبغاړی دی چې په ټیسټ لوبه کې خپله 50 پوره کوي. حشمت الله شهیدی هم تر دې شېبې پورې 40 منډې کړي دي. د کابل د شاهزاده سرای د صرفانو مشر حاجی زیرک نن ازادي راډیو ته ویل چې دوی د اعتراض په ډول د ټول هیواد په سطح مارکیټونه ځکه تړلي چې سوداګرو او صرفانو ته په دې وروستوي کې په بېساري ډول ګواښونه متوجه دي او نسي کولی چې په اسانۍ خپل کارونه مخته یوسي. د نوموړي په خبره صرفان او سوداګر د ناامنیو له کبله له غلاو، انسان تښتونو، وژنو او ګڼو نورو ستونزو سره مخامخ دي چې وروستۍ پېښه یې په کابل کې د یوه صرف د لور چې محسانو مې ده وژل کېدل دي. په لسګونو زره کسان په افغانستان کې د صرافۍ په کاروبار بوخت دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل د درېیمې امنیتي حوزې اړوند د کوټې سنګي په چوک کې د یوه مقناطیسي ماین په چاودنې کې یو تن وژل سوی او بل ټپي سوی دی. د کورنیو چارو وزارت سرپرست وایي نصرت رحیمي ازادي راډیو ته وویل چې دغه پېښه نن سهار سوې ده. د نوموړي په خبره ماین په یوه شخصي کورولا ډوله موټر کې ځای پر ځای سوی و. د استرالیا هغه 23 کلن وګړی چې د نیوزیلند پر دوو جماعتونو په ډزو تورن دی، د لومړي وار لپاره په محکمه کې حاضر کړی سو. هغه چې ورباندې لګېدلي تورونه اورول کېدل، لاسونه یې ولچک سوي وو او د زندانیانو سپین کالي یې په تن کړي وو. برینتان تارن چې پرون یې دغه حمله کړې وه، نن د کرایست چرچ ښار یوې محکمې ته راوستل سو. کله چې پر ده د وژنو تورونه واورول سول، د احساسات څرګند نه کړل. د محکمې قاضي وویل چې دا څرګنده ده چې پر ده به د وژنې نور تورونه هم ولګول سي. مشکوک کس چې د استناف غوښتنه یې ونه کړله، د اپریل تر 15 به تر بلې محاکمې پورې په توقیف کې وساتل سي. نیوزیلند نن پر دوو جماعتونو د پرونۍ حملې له کبله ویر کوي چې په نتیجه کې 9 کسان ووژل سول او نږدې 40 تنه نور ټپیان سول. د نیوزیلند صدراعظم دا د خپل هیواد لپاره یوه له تورو ورځو بللې ده. بلخو د بلغاریا څرنوالان د استرالیا د هغه کس په اړه تحقیقات کوي چې شک ور باندې کیږي چې پرون یې د نیوزیلند په کرایست چرچ ښار کې په دو جماعتونو کې 9 کسان ووژل. د بلغاریا لوی څرنوال سوتیر ساتساروف پرون ویل چې د استرالیا دغه مشکوک وګړی برینټن تارونت تیر کال د نومبر له 9 تر 15 پورې په بلغاریا کې و. د لوی څرنوال په وینا تارونت ادعا کړې ده چې د لغونو ځایونو د کتنې لپاره بلغاریا ته تللی و. تارونت د 2018 کال د ډسمبر اتویشتمه او دیرشمه په بس کې سربیا، کرویشیا، مونچینیګرو او بوزنیا هرزګوینې ته سفر کړی و. او د امریکا، اروپایي اتحادیه او کاناډا پر یو شمیر روسي چارواکو او سوداګرو نوي بندیزونه ولګول. دا کار د اوکراین په چارو کې د روسیې د خصمانه مداخلې د دوام له کبله سوی دی. د امریکا د خزانې وزارت پرون په دې اړه په یو بیان کې وویل بندیزونه پر هغو وګړو او شرکتونو لګول سوي چې د اوکراین پر بیړیو د روسیې په غیر مواجه حمله کې رول درلود. د کریمیا ټاپو وزمې په جلا کولو کې مرسته کړې او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو د غیر قانوني انتخابات ملاتړ کړی دی. د بندیزونو په لیست کې شپږ روسان، د روسیې شپږ دفاعي کمپنۍ او د روسیې دوه ساختماني شرکتونه چې په کریمیا کې فعالیت لري شامل دي.
له صالح محمد صالح څخه مو د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه اوریدل. افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا مشر عمر داودزی له ایرانی مقاماتو سره د افغانستان د سولې په مسأله د خبرو په خاطر تهران ته روان شوی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ماموریت موقتی توګه تمدید کړی دی. د ایرانی چارواکو سره د ښاغلي داودزی د سفر په اړه د سولې عالی شورا وایي
در ملاقات هایی که با وزیر خارجه این کشور و سایر مسئولین زیرفت انجام میشه، یک بار دیگر بر همسویی، همکاری و تلاش های کشورهای منطقه در یک مسیر صادقانه گام بردارد.
ایران د افغانستان د سولې او د افغانستان د حالاتو په مهارولو کې څومره مرسته کولی شي په دې اړه د چارو له کارپوهانو نظر اخلو.
که هغه کلیدی رول چې پاکستان لري یا روسیه لري، ایران په دویم او دریم درجه کې راځي.
په روانه خبرونه کې د کابل چاپ او رسمانو ته کتنه هم لرو. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. د همدې خبرونه دوهمه برخه بیا 19 پروګرام د زهرو کاروان ته ځانګړې شوې ده. د افغانستان د سولې عالی شورا د دارالانشا رئیس او د سولې د سیمه ییز اجماع په چارو کې د ولسمشر ځانګړی استازی عمر داودزی ایران ته لاړ. د سولې د عالی شورا مرستیال ویان اسدالله ظاهری ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع د پیاوړتیا په هدف هڅې دوام لري او تهران ته د ښاغلي داودزی سفر هم د همدې اجماع د پیاوړتیا په هدف دی. په همدې حال کې د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي چې ایران کولی شي افغانستان سره د سولې په بهیر کې زیاته همکاري وکړي. رحمت الله افغان دا موضوع ساری او همدا شیبه د کابل سټوډیو څخه را سره ده. رحمه افغان صاحب، په دې اړه نور جزئیات څه دي؟
مننه. د سولې د سیمیز اجماع په چارو کې د افغان ولسمشر ځانګړی استازی او د سولې عالی شورا د دارالانشا رئیس د افغان سولې د سیمیز اجماع د پیاوړتیا په هدف د ایران پلازمینه تهران ته ولاړ. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي ښاغلی داودزی په خپلو دو ورځني سفر کې د ایران له بهرنیو چارو وزیر او له یو شمېر نورو ایراني چارواکو سره د افغانستان د سولې له پروسې د ایران د ملاتړ په اړه خبرې وکړې. د دغې شورا مرستیال ویان اسدالله زاهری د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د سولې عالی شورا هڅه کوي چې د افغان سولې په اړه د سیمه ییز اجماع د پیاوړتیا لپاره همغږي لا نور هم تقویه کړي. هغه وایي د ایران اسلامي جمهوریت زموږ ګاونډی او تاثیر لرونکی هیواد دی او موږ له دغه هیواد سره ښې سیاسي، فرهنګي او اقتصادي اړیکې لرو او هغه ملاقاتونه چې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر او نورو ایراني چارواکو سره ترسره کیږي یو ځل بیا به ټینګار وسي چې د سیمه ییزو هیوادونو په همغږي، همکاري او هڅو سره په یوه صادقانه لاره ګام اوچت کړي. د سولې د سیمه ییز اجماع په چارو کې د افغان ولسمشر ځانګړی استازی او د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد داودزی له دې لوړاندې چین او ایران ته هم سفرونه کړي وو. د چینایي او پاکستانی چارواکو سره له خبرو وروسته د سولې عالي شورا ویلي وو چې اسلام آباد او بیجنګ د افغانستان د سولې له بهیره ملاتړ کوي. په ورته وخت کې د سولې عالي شورا منشي امیرالدین مظفری وایي چې سوله ملي، سیمه ییز او نړیوال آباد لري، او ښاغلی داوودزی د سولې د سیمه ییز اجماع په چارو کې د ولسمشر د ځانګړي استازي په توګه مسؤلیت لري چې دغه اجماع نور هم پیاوړی کړي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي چې د افغانستان د سولې بهیر لپاره د سیمه ییز اجماع په ځانګړې توګه د ګاونډیو هیوادونو همکاري ډیره مهمه ده. د دغه کمیسیون مرستیال محمد داود کلکانی ازادي راډیو ته وویل له طالبانو سره د ایران اړیکو ته په کتو تهران کولای سي د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. هغه و ایران چې په دې وروستیو کې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري کولای سي په دې برخه کې د افغانستان له حکومت او خلکو سره د پام وړ مرسته وکړي. باید هڅې وسي چې وکولای سو چې ګاونډي او د سیمې هیوادونه د یو اجماع په چوکاټ کې راټول کړو څو دوی د افغانستان د سولې لپاره هڅې وکړي او دغه بهیر پیاوړی کړي. له بل هر وخت زیات د افغانستان د سولې لپاره اوس هڅې روانې دي، او په تیرو څو میاشتو کې په پنځو پړاوونو کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ د سولې خبرې تر سره سوي چې دواړو خواوو په وینا په دې برخه کې ښه پرمختګونه هم سوي دي. په ورته وخت کې د سولې د بدیلیتوب لپاره د سیمه ییز اجماع پیاوړتیا او له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته د طالبانو چمتو کول یو حتمی امر بلل کیږي، او هغه څه دي چې د افغانستان د سولې عالي شورا په دې برخه کې خپلې هڅې زیاتې کړې دي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
له رحمت الله افغان نه مو اوریدل چې د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشأ رئیس محمد عمر داوودزی ایران ته تللی او د هیواد له چارواکو سره به د افغانستان د سولې پر مسأله خبرې وکړي. د سیاسي چارو افغان کارپوهان ایران ته د سولې د عالي شورا د دارالانشأ د رئیس سفر بې ګټې نه بولي، خو وایي چې دغه سفر باید د افغانستان د سولې په خبرو کې امریکا سره په سیالۍ بدل نشي. د سیاسي چارو کارپوه حاجي سید داود وایي د افغانستان سوله درې اړخونه لري: کورنۍ، سیمه ییز او نړیوال. چې په سیمه ییز اړخ کې د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو سره خبرې مهمې دي. زموږ همکار اجمل تورمان له ښاغلي داود سره مرکه کړې ده، او په سر کې ایران ته د ښاغلي داوودزی د سفر د اهمیت په اړه ورنه پوښتنه کړې.
ایران هم زموږ یو د ګاونډیانو نه دی، او ایران هم دلته کافي په دې څلوېښتو کلونو کې نفوذ کړی دی. یعنی ډلې او تنظیمونه ایران سره تړاو لري، او په جهاد او مهاجراتو په مقاومت او په ټولو شانو کې ایران شامل دی. اما مسله دا ده چې اوس په افغانستان کې امریکایان فزیکلی حضور لري او دلته موجودیت لري، او تقریبا په 13 کلونو کې ډېر زیات کومکونه افغانستان سره کړي دي. نو دې ته په کتو زه فکر کوم چې لکه هغه کلیدي رول چې پاکستان لري یا روسیه لري، ایران په دویمه او درېمه درجه کې راځي. اما دغه تا ګور اتا ګو ایران سره خبرې کول یا پاکستان سره خبرې کول یا روسانو سره خبرې کول دا بیګه کې نه دي. یعنی دلته کا سوله راځي، سوله درې اړخ لري: کورنۍ اړخ دی، سیمه ییز اړخ دی، نړیوال اړخ دی. که په سیمه ییز اړخ کې موږ دا توان ولرو چې د سیمې وادونه قانع کړو.
تاسو یو بخښه د امریکا رول تم په اشاره سره ووي، د امریکا او د ایران ترمنځ کوم اختلافونه دي؟ دې ته په پام سره آیا فکر کوي چې ایران ته تاګ او د هغوی سره خبرې مثلا د سولې برخه کې دا به اغیزمنې تمام شي؟
او کچیرته امریکا د زړه وغواړي چې دلته سوله راشي، بیا دا د امریکا په ګټه هم ده چې ایران همکاري وکړي، لکه اوس چې پاکستان کوي، یا روسان همکاري وکړي، یا چین همکاري وکړي. نو زه فکر کوم چې کزل ته واقعا د سولې پروګرام چې سوله عملی شي، بیا پاغي کې پرته د ګاونډیو د بستې او د حکومت نه، زه فکر نه کوم چې یو هیواد تل کې امریکا یا مثلا پاکستان په یوازې ځان دا ټول مشکلات ته د حل لار جوړه کړي. خبردای چې ټول سره تفاهم وشي، اما دا تفاهم د سینې چې رقابتونه راو پاري دی. یو خوانه کمن د امریکا نه امید شو، ایران ته منډي وایو، د ایران نه امید شو پاکستان ته منډي وایو، د پاکستان دا باید یو منظمه ستراتیژي چې ګاونډیانو سره څوک نړیواله ټولنې سره څوک. او که چېرته موږ پوه شو چې امریکا زموږ په خوا خبرې دلته سوله نه راولي، یا موږ په کې ډېر زیات کلیدي رول نه لرو، راځي چې ایران ته مراجعه وکړو. زه فکر کوم چې بیا ستاسو خبره صحیح ده، ایران بیا دومره توانم نه لري، او نړیواله ټولنه ایران ته دا اجازه نه ورکوي چې ایران د افغانستان کې کلیدي رول ولري.
بلې، تاسو فکر کوئ چې لکه څنګه چې پاکستان د افغانستان په جګړو کې ښکیل دی، آیا ایران هم په دې اندازه باندې ښکیل دی او دې ته په پام سره به نقش غیزمن تمام شي؟
نه، په هیڅ صورت. د پاکستان رول په دې تیرو څلوېښتو کلونو کې په لومړي مقام کې دی، د هر لحاظه. اما ایرانیانو هم په تیره بیا د بند پریکړې نه وروسته دلته فرهنګي، سیاسي، نظامي فعالیتونه کړي دي او دلته کار کړی دی. اما کدا تاسو پاکستان سره پرتله کوئ، په هیڅ صورت سره ایران په هغې موقعیت مقام کې نه دی. اما د سولې د راتګ لپاره خبرې کول، تفاهم کول ګاونډیانو سره دا یو ښه کار دی، په شرط دی چې دا د امریکې سره په رقابت بدل نشي.
و امریدل چې د سیاسي چارو افغان کارپو حاجی سید داود وی چې د افغانستان د سولې په مسأله کې د سیمېز اجماع لپاره د ایران رول مهم دی، خو د پاکستان او د امریکا متحده ایالاتو هڅې د افغانستان د سولې لپاره مخکخ رول لوبول شي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس هم له فیروزه عزیزی څخه د نننوزه اقتصادي خبرونه اورو.
آذربایجان په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې د پانګونې ژمنه کړې ده. له ولسمشرۍ ماڼۍ نه په خبر شوې خبر پاڼه کې راغلي چې ښاغلي غني آذربایجان ته د خپل سفر په ترڅ کې د هغه هیواد اقتصاد وزیر شاهین مصطفوف سره په خبرو کې ټینګار کړی چې د دغو دواړو هیوادونو سوداګریزې اړیکې دې لا پیاوړې شي. ولسمشر غني دا هم ویلي چې آذربایجان د افغانستان د وچو او تازه میوو، زعفرانو، کرنیزو محصولاتو لپاره ښه مارکیټ کېدلی شي او زر به دغه هیواد په آذربایجان کې د افغاني تولیداتو لپاره یو نندارتون جوړ کړي. له دې سره د آذربایجان هیواد اقتصاد وزیر شاهین مصطفوف په افغانستان کې پر پراختیا او بیلابیلو پرمختګونو خوښي څرګنده کړې او زیاته کړې ده چې په نږدې راتلونکي کې به افغانستان ته کاري پلاوی واستوي. نوموړي ویلي چې آذربایجان په افغانستان کې د کرنې، ترانسپورت، قانونو، تعمیراتي توکو، انرژي او نورو برخو کې پانګونې ته لیوال دی. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان له آذربایجان سره د اورګاډي کرښې، کلتوري، مخابرات او معلوماتي ټکنالوژۍ ترڅنګ په سوداګریزو برخو کې هم هوکړه لیکونه لري. نن د ټول افغانستان په کچه د پیسو د بدلولو او حوالو مارکیټونه او سرایونه بند دي. د کابل د شاهزاده سرای د صرافانو مشر حاجي زیرک نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی د اعتراض په ډول د ټول هیواد په کچه مارکیټونه ځکه تړلي چې سوداګرو او صرافانو ته په دې وروستیو کې په بې ساري ډول ګواښونه متوجه دي او نشي کولای په اسانه توګه دغه کاروبار پر مخ یوسي. د نوموړي په خبره صرافان او سوداګر د نامنیو له امله له غلاو، انسان تښتونو، وژنو او ګڼو نورو ستونزو سره مخ دي چې وروستۍ پیښه یې په کابل کې د یو صراف د لور چې محسن امیده وژل دي. ښاغلي زیرک دا هم وویل چې له دغو ستونزو له امله ګڼو پانګوالو او صرافانو هیواد پریښی او له دغه کاروبار پشا شوي دي. د کابل د شهزاده سرای د معلوماتو له مخې په ټول هیواد کې دا مهال 40,000 د اثارو او پیسو د حوالو مارکیټونه شته او شاوخوا 200,000 کسان په دغه کاروبار بوخت دي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلو بوري قزاقي اوړه 1,300 افغانۍ، یو 50 کیلو بوري بوره 1,600 افغانۍ، یو درې نیمه نای بوري وریځې 2,000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1,000 افغانۍ، دغه شان یو لیتر پټرول تیل 8,000 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل په 9,000 افغانۍ پلورل کیږي.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. او اوس هم یو نړیواله موضوع: د استرالیا هغه 28 کلن وګړی چې د نیوزیلند پر دو جماعتونو کې په ډزو او د خلکو په وژنې تورن دی، د لومړي وار لپاره په محکمه کې حاضر کړی شو. هغه چې ورباندې لګېدلي تورونه اورېدل کېدل، لاسونه یې ولچک شوي وو او د زندانیانو سپین کالي یې پتن وو. اجمل ان دا موضوع ساري او همدا شیبه راسره په سټوډیو کې دی. ان صاحب، په نیوزیلند کې د پرونی بریت وروستي نوي تحولات څه دي؟
رضوان صاحب، برینټن ټارنټ چې پرونی دغه عمله کړې وه، د عملې نه تقریبا 34 دقیقې وروسته د پولیس وایي چې ونیو. د سپین پوستو افراطي ډلو ملاتړی دی. دا یو ډول ډلې دي، د نیو نازی او نورو په نوم باندې، چې د مهاجرو، کډوالو او همدارنګه د تور پوستو او نورو رنګونو خلکو په وړاندې په خپلو هیوادونو کې کرکه خپروي یا مهاجرت حکومتونه نغواړي د دې ډلو سره خواخوږي د خواخوږي لرونکي خودل شوی دی. د چې کلنن د کرایست چرچ یوې خاري محکمې ته راوستل شو، لاسونه یې تړلي وو، د زندانیانو سپینې جامې په تن وي، او کله چې په ده د وژنو تورونه واورول شول د کم احساسات څرګند نه کړل. د محکمې قاضي وویل دا څرګنده ده چې په ده به د وژنې نور تورونه هم ولګول شي. مشکوک کس چې د استناف غوښتنه ونه کړله د اپریل تر 15 نیټې به د محاکمې د حکم په اساس په توقیف کې وساتل شي. بلخوا ته نیوزیلند نن په دې دوو جماعتونو د بریدونو په ویر چې 9 کسان پکې ووژل شول او 30 زیات نور پکې ټپیان شول، عمومي ویر او ماتم اعلان کړی دی. د نیوزیلند صدر اعظم دا د خپل هیواد لپاره یوه له تورو ورځو بللې ده، او همدارنګه ټاکل شوې ده چې دغه تورن کس به له نورو تورونو سره هم په راتلونکو محکمو کې مخ شي او محاکمه وشي.
بله مننه. په بیا په خپله د نیوزیلند فکر کوم صدر اعظم هم څه څرګندونې کړې دي او چارواکو عکس العملونه هم ښودلي.
او د نیوزیلند صدر اعظم چې یوه میرمن ده دا له پرونه راهیسې پرله پسې په دې پیښې باندې عکس العملونه ښیي. دی وایي چې د نیوزیلند ټولنه چې دا یوه سوله ییزه ټولنه ده، او رښتیا هم نیوزیلند په منطقه کې د سولې په برخه کې نوم لري. دلته دا د ټوپکو سره تړلي جنایات او د ټوپکو سره تړلي عملې ډېرې کمې پیښېږي. دا وایي چې دا په تاریخ کې یوه په وروستي معاصر تاریخ کې یوه بېساري پیښه وه، او ټول نیوزیلند په دې خفه دي. اخوا دې هغه جومات ملا چې امام چې دغه برید پېښ شوی و او پرونم د جمعې د لمانځه امامت یې کوو، هغه هم ویلي دي چې دغسې بریدونه به د نیوزیلند له ټولنې سره د نیوزیلندي مسلمانانو اړیکې خرابې نه کړي، او دوی اوس هم نیوزیلند ته د خپل هیواد په سترګه باندې ګوري. په نړیوال کچ باندې هم دغه بریدونه په پراخه توګه غندل شوي. د روسیې له ولسمشر نه رانیولې تر امریکې پورې ګڼو ولسمشرانو، چارواکو او صدراعظمانو په کلکه ټوکه دا بریدونه غندلي او دا یې تروریستي بریدونه بللي.
ډېره زیاته مننه دوستانو. له اجمل ان څخه مو په نیوزیلند کې پر دو جماعتونو د برید په اړه د تازه تحولاتو په باب واورېدل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د همدې خبرونې په دوهمه برخه کې د زهرو کاروان 19 پروګرام اوریدلای شئ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ماموریت موقتی تمدید کړ. دا ماموریت د دې لپاره د لږ وخت لپاره تمدید شو چې د چین او امریکا ترمنځ پر پریکړه لیک اختلافات رامنځته شول. تفصیل له احمد شه برورو.
د ملګرو ملتو امنیت شورا په افغانستان کې د ملګرو ملتو ماموریت د یو کال پر ځای موقتا د شپږو میاشتو په مخه تمدید کړ. په تیرو دریو کلونو کې امنیت شورا د افغانستان ماموریت د بشپړ کال په مخه تمدید کړی و. د چین او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ د پریکړه لیک پر سر اختلاف د دې سبب شو چې دا ماموریت پرون په نیویارک کې د امنیت شورا په غونډه کې موقتی تمدید شي. په امنیت شورا کې د امریکا د متحده ایالاتونو سرپرست سفیر جاناتن کوهن غونډې ته وویل چین د یو کمربند ویلارې پروژه د افغانستان مسلې ته ورګډوي.
We are deeply disappointed that the council was not able to come to a consensus on a resolution renewing the mission.
دایوی موږ ډیر نه هلی شو چې امنیت شورا ونه توانیده چې د بشپړ کال لپاره پریکړه لیک تصویب کړي. چین دا پریکړه لیک برامته کړی او د چین له ملي سیاسي ګټو سره مرتبط ګڼي. د دې پر ځای چې هغه د افغانستان د خلکو مربوط وګڼي، د دې نتیجه دا شوه چې امنیت شورا له دې پرته بل لار نه لرله چې دا ماموریت د لنډې مودې په مخه تمدید کړي. کوهن زیاته کړه چې د یوه کمربند یوې لارې پروژه شفاف نه ده، چاپیریال ته زیان اړوي او د فساد په څیر ستونزې هم لري. په امنیت شورا کې د چین د سفیر مرستیال وو هایتاو د کوهن د څرګندونو په ځواب کې وویل چې دا له حقایقو سره په ټکر کې دي. چین غواړي چې د یوه کمربند یوه لار له پاکستانه تیره کړي او له دې لارې دا پروژه له افغانستان سره وصل شي. پکینګ دا پروژه په نورو هیوادو کې هم پلي کوي او تر اوسه د نړۍ تر 130 هیوادو له چین سره د یو کمربند ویلارې په پروژه کې د همکارۍ سند لاسلیک کړی دی. په ملګرو ملتو کې د افغانستان دایمي استازی عادل راز غونډې ته وویل چې له دغو شپږو میاشتو به ګټه پورته کړي تر څو د افغانستان په اړه د امنیت شورا یوه پراخ پریکړه لیک ته زمینه برابره شي. عادل راز زیاته کړه:
We regret that the nature of negotiations on this year's draft was such that the divergence
دا وایي موږ متاسف یو چې د سش کال پر مسودې خبرې د امنیت شورا د غړیو د اختلاف سبب شوې او د دې پر ځای چې د یوناما ماموریت د 12 میاشتو لپاره تمدید شي د 16 میاشتو په مخه تمدید شو. خو موږ پوهیږو چې امنیت شورا د راتلونکو 12 میاشتو لپاره د یوناما ماموریت ته ژمن دی. د چین د یو کمربند ایوې لارې پر پروژې د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر مایک پینس تیر کال لا انتقاد کړی و او ویلی و چې د اکثرو پروژو کیفیت یې ټیټ دی او د دې پروژو له لارې مخ پر وده هیوادونه پوروړی کیږي چې بیا نشي کولی دا قرضونه ورکړي.
له احمد شیبر نه مونږ واورېدل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ماموریت موقتی تمدید کړ. دا ماموریت د دې لپاره د لږ وخت لپاره وغځول شو چې د چین او امریکا ترمنځ پر پریکړه لیک اختلافات پورته شول.
ژوند آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په لاپښه واله یا په دالاس واله
وو باندې لرو. موږ د حکومت خواهش لرو چې موږ د وبو باندې بس
لیکل شي
محکمې له خوا. ازادي رادیو 1206 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.15 صفه.
تاسو زمون غغله ازادي رادیو اوري. اجمل تورمان د کابل د نن چاپ رسپانه لوستي او د مهمه مقالو زيني برخه در سره شریکوي.
کابل چاپ رسپانو په خپلو نننیو غنو کې د بیلا بیلو موضوعاتو په اړه لیکلي وی. سا خپلواک رسپانه په خپل مطلب کې لیکلي د افغان حکومت اجرایی رئیس عبد الله عبد الله ویلي چې د سولې دراتلو په شرط موقت حکومت منو. په مطلب کې وړاندې راغلی چې نوموړي یو خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې دا خبره کړې چې موقت حکومت ته غاړه ږدم، خو په دې شرط چې واقعي سوله راشي او د لارې نقشه هم معلومه وي. په مطلب کې دا هم راغلی چې اجرایی رئیس د ولسمشر برخلاف هڅه کوي چې په افغان سوله کې ټول ښکېل اړخونه برخه ولري. سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې د افغان سولې په اړه د طالبانو د قطر د دفتر د مشر ملا برادر څرګندونې راخیستې دي. په مطلب کې راغلي چې ملا برادر ویلي د افغانستان خلک هیڅ دلیل نه لري چې د سولې د هوکړو په اړه اندېښمن وي. ورځپاڼه لیکي نوموړي په یو غږیز پیغام کې دا خبره کړې او ویلي چې د سولې خبرې ډېرې هیله بښونکې دي او روسي خبرې داسې وي چې د لا پرمختګونو لپاره یې لاره هواره کړه. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼه بیا په خپل سر مقاله کې د بلخ د وروستي ستونزو په اړه لیکلي لری کول او مقررول په هر نظام کې یو عادي او معمولی امر دی چې تر سره کیږي. خو د سر مقاله لیکونکي په خبره افغانستان په یو عادي وضعیت کې نه دی چې مرکزی دولت یوازې د چارو د ښه کېدو لپاره په دې برخه کې اقدام کوي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي موږ له یوې خوا له طالب او داعش سره مخ یو او له بله پلوه په نظام کې دننه ځینې حلقې ولسمشر داسې کارونو ته هڅوي چې له ګټې تاوان ډېر دی. سرمقاله لیکونکي لیکي د نوروز په درشل کې د بلخ د امنیه قمندان لرې کول هم له همدې اقداماتو څخه ګڼل کیږي. ورځپاڼه تور پورې کوي چې ولسمشر غني دا کار د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته د تیاری لپاره کړی دی. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د موضوع په اړه په خپله سره مقاله کې بیل څه لیکلي دي. هیواد دی کې موږ د ډلو ټپلو دا هڅې غندو او پر حکومت غږ کوو چې په هیواد کې د واک د جزیرو خپل سریو او غیر مسؤولو وسلوالو کسانو اخلال کوونکو او د دښمن د نفوذي کسانو په بشپړه توګه مخنیوی وکړي، وی زپي او له پښوی وغورځوي. په سر مقاله کې راغلي موږ د شمال په ولس غږ کوو چې د خپل خیر ښېګڼې او خیر راتلونکي لپاره خپل ملي یووالی وساتي، د هر هر چا پروا نه بلکې د نظام او حکومت د ملي پلانونو ننګه او ملاتړ وکړي.
تاسو زمون غغله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د ازادي رادیو پر وپاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدل شي او په منځنۍ صفه 1296 د سهار لونه د ماخام تر و پورې په ټوله سیمه او ټول افغانستان کې اوري.
دوا سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار علایان کې چې دغه خصم ورته اخیستې نسونه نسونه راوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
دغه شپین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
تاسو زمون غغله ازادي رادیو او ری دوستانو د همدې خبرونه په دوهمه برخه کې د زهرو کاروان ونیس پروگرام اوریدل شیخ اوس دولس نیمه بجې دی. له صالح محمد صالح څخه د مهمو خبرونو لنډی سورو.
د افغانستان د سولې عالي شوراوی د دې شورا د درالانشا رئیس د سولې پر مسله د بحث لپاره ایران ته تللی دی. د دې شورا مرستیال وایي ازادي راډیو ته ویل چې عمر داوودزی به له ایراني چارواکو سره پر بېلابېلو مسایلو خبرې وکړي. د افغانستان او آیرلند ترمنځ د هند په دهرادون کې د کرکټ د ټیسټ میچ دویمه لوبه نن روانه ده. افغانستان تر دې شېبې پورې درې لوبغاړي له لاسه ورکړي او 199 منډې کړي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې نن په یوه چاودنه کې یو تن وژل شوی او بل تن ټپي شوی دی. د استرالیا هغه 28 کلن وګړی چې د نیوزیلند پر دوو جماعتونو په ډزو تورن دی د اول وار لپاره نن په محکمه کې حاضر کړی سو. په دې پیښه کې 40 کسان وژل شوي او نږدې 40 تنه نور ټپیان شوي دي. د بلغاریا څارنوالان د استرالیا د هغه کس په اړه تحقیقات کوي چې شک ورباندې کیږي چې پرون یې د نیوزیلند په کرست چرچ ښار کې په دوو جماعتونو کې 40 کسان وژل. او امریکا، اروپایي ټولنې، دغه راز کاناډا پر ځینو روسي چارواکو او سوداګرو نوي بندیزونه ولګول.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاود الله فی همتم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه اندېښنه ښوولې ده. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونې په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځوو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په ننګرهار ولایت کې څه د پاسه 90 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول. د ننګرهار ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې ریاست په خبر پاڼه کې راغلي چې د امنیت قومندانۍ له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په دوو بیلابیلو پیښو کې د سرکرود ولسوالۍ اړوندو سیمو کې 290 کیلوګرامه چرس نیولې دي. یاد دې وي چې د نشه یي موادو د قاچاق د دې دوو پیښو په تور درې کسان هم نیول شوي دي. د پنجشیر ولایت اوسیدونکو د نشه یي موادو د قاچاق او خرڅلاو پر ضد مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو ادعا کړي چې په پنجشیر ولایت کې د نشه یي موادو قاچاق او خرڅلاو آزاد دی، خو سیمه ییز چارواکي مخه نه نیسي. اعتراض کوونکي وایي چې پنجشیر ولایت د نشه یي موادو د قاچاق په لاره بدل شوی او دغه ډول په دې ولایت کې نشه یان هم ډیر شوي دي. د پنجشیر د والی ویاند منصور اونابی ازادي رادیو ته وویل د نشه یي موادو خرڅونکي په دې ولایت کې په پټه نشه یي مواد خرڅوي، خو د دوی د نیولو لپاره هڅې روانې دي.
پنجشیر از جمله ولایت است که کشته
پنجشیر د هغو ولایتونو له جملې څخه دی چې کوکنار هیڅ نه پکې کرل کیږي، خو د نشه یي موادو خرڅونکي د پنجشیر په بیلابیلو سیمو کې په پټه نشه یي مواد خرڅوي. د پنجشیر محلي حکومت ژمنه کوي چې د دې موادو د خرڅلاو او قاچاقو مخه ونیسي
ان را بگیرد.
په پنجشیر ولایت کې د قاچاق کوونکو نشه یي موادو خرڅونکو پر خلاف مظاهره په داسې وخت کې کیږي چې په تیره یوه میاشت کې په دې ولایت کې یوازې 2 ځله د نشه یي موادو د قاچاقو راپور ورکړ شوی دی. او د ونې وروسته پیښه دا ده چې په دریو ولایتونو کې څه د پاسه 200 کیلوګرامه نشه یي مواد نیول شوي دي. د کورنیو چارو وزارت لخوا رسنۍ ته په لیږل شوې خبر پاڼه کې راغلي چې په لومړۍ پیښه کې د سمنګان ولایت پولیسو 488 کیلوګرامه نشه یي مواد په داسې حال کې نیولې چې په یو موټر کې ځای پر ځای شوي او په پام کې ول دي ولایت څخه د باندې قاچاق کړي. په دوهمه پیښه کې د بغلان ولایت پولیسو په ځانګړو عملیاتو کې څه د پاسه 10 کیلوګرامه هیروین په داسې حال کې ونیول شي له بدخشان ولایت څخه کابل ته قاچاق کېدل. او په دریمه پیخه کې د پنشیر پولیسو 10 کیلوګرامه چرساغه محل ونیول چی لخنج ولسوالۍ څخه کابل ته قاچاق کیدل. د یادونې وړ ده چې د دې دریو قضیو په تور شپږ کسان نیول شوي دي.
مسکا هوتک و چې د نشي موادو په برخه کې د غونې مهمه پیښه راوورولې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په دې اړه راپور لرو چې د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه اندېښنه ښولې ده.
بل میډیا میا پیر اس پار ول کال اندر ته موجود و دی په اسانی سره کولای شوی چې د دې حل د پاره مختلف لارې وسنجوي.
په دې اړه هم راپور لرو چې ورزش د احتیاط په مخنیوي کې څومره اغیز لري.
کوم کسان چې د سپورت په دنیا کې ورداخله شوي دي یو خدا چې امراض له منځه وړي انسان په ځان باندې حاکم کیږي ورځ په ورځ.
دا چې د اسلام سپیڅلی دین د تنباکو د استعمال په اړه څه حکم کوي په دې اړه له مولوي سمیع الله ریحان سره مرکه لرو.
بعض علما زموږ چې هغه نسوار استعمالوي یا نسوار کوي د دې لپاره دلیل نه دی چې خلک دې هم وکي عوام دې وکي.
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
اکبر ته خو تر پایه سړی نشوي
ولې بلاره ما څه کړی دي
شوایي ولې لکه ته ناقب قاریږي.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. د ملګرو ملتونو سازمان د نشي موادو کښت او قاچاق په افغانستان کې د ثبات او امنیت په لاره کې ستر خنډ بولي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چې اماماتو د امنیت شورا په غونډه کې وویل که څه هم پروسه ښکار په افغانستان کې د تریاکو تولید کم سوی و خو اوس هم هلته ډېر کوکنار کرل کېږي چې د افغانستان ثبات یې له ستونزو سره مخ کړی دی. د افغانستان ولسي جرګه د افغانستان ګاونډیان او نړیواله ټولنه تورنوي چې د نشي موادو پر ضد مبارزې په برخه کې پاتې راغلي دي. ولسي جرګه وړاندیز کوي چې دوی باید د نشي موادو پر ضد مبارزې په برخه کې خپل مسؤلیتونه په سمه توګه ادا کړي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکی وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا د افغانستان د تیرو شپږو میاشتو د چیړنو په اړه په نیویارک کې ځانګړې غونډه جوړه کړه او د امنیتي وضعیت د چیړلو تر څنګ د نشي موادو پر ستونزو هم بحث وکړ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چې اماماتو په دې غونډه کې وویل چې د نشي موادو تولید او قاچاقو د افغانستان لپاره امنیتي اقتصادي او اجتماعي ستونزې راپیدا کړې دي. ښاغلی اماماتو وایي چې افغان ځوانان د احتیاط له امله له جدي ګواښ سره مخ دي.
نشه ای مواد په افغانستان کې یو بله اجتماعي او اقتصادي ننګونه ده. سره له دې چې په 2013 میلادي کال کې د تریاکو په تولید کې کموالی راغلی خو بیا هم د نشه ای موادو د کښت او قاچاقو دوام په دې هیواد کې د ثبات پر وړاندې یو جدي ګواښ دی. څېړنې ښیي چې د افغان ځوانانو تقریبا په سلو کې لس یې په دوامداره ډول نشي کوي. په افغانستان کې د دې ستونزې ختمولو لپاره ګاونډي هیوادونه او نړیواله ټولنه مسؤلیت لري چې بازارونو ته د نشئی موادو وړاندې کولو او غوښتنې سره مبارزه وکړي.
د ملګرو ملتونو په سازمان کې د روسیې ځانګړي استازي واسیلی نبینزیا په دې غونډه کې وویل له نشئی موادو سره مبارزه د مسکو له لومړیتوبونو څخه ګڼل کیږي ځکه چې نشئی مواد د سیمې لپاره یوه جدي ستونزه ده. د ملګرو ملتونو سازمان په داسې حال کې د افغان ځوانانو د احتیاط په اړه اندېښنه ښیي چې د افغانستان له نشي موادو سره د مبارزې وزارت د څېړنو له مخې په دې وروستیو وختونو کې د عامو ځوانانو تر څنګ د پوهنتونونو محصلین هم نشي ګولۍ خوري. د ولسي جرګې غړی خالد پښتون ګاونډیو هیوادونو او نړیوالې ټولنې ته ګوته نیسي او وایي چې دوی تل افغانستان د نشي موادو د جوړولو ستره سرچینه بللې خو خپله په دې مبارزه کې پاتې راغلي چې نړیوالو بازارونو ته د نشي موادو د قاچاقو مخه ونیسي.
بلمی جمعیت افغانستان کې حضور لري کیر اشپارس ولس کال هم دلته موجود و دوی په اسانی سره کولای شوی چې د دې حل لپاره مختلف لارې وسنجوي. په تاسف سره وایم چې خبرې همیشه دې په دې موضوع سره دي او د حل لارې هیڅ کار ونه کوي او نن سبا همدا ستونزه افغانستان پر مخ چې په لاغه ول کیږي چې افغانستان ته ولې کوینده دي په ټول جهان کې غټرین.
د کورنۍ چارو او نشي موادو سره د مبارزې وزارتونو د چارواکو په خبره ټول هغه کیمیاوي مواد چې د نشي موادو په جوړولو کې کارول کیږي د گاونډوی هیوادونو لاله افغانستان ته راځي خو گاونډوی هیوادونو نه د دې موادو د کاچاکو مخنی ولی او نه هم لازمی حج کړی دي. خغلې پښتون لنړیوالې ټولنې څخه غواړي چې له افغان دولت سره د همکاري ترڅنګ د کوکنارو لکخ سره جدي مبارزه وکړي او د گاونډي هیوادونو لالارو د افغانستان ته د هغو کیمیاوي موادو د کاچاکو مخه ونیسي چې د نشئی موادو په جوړولو کې کار ځنې اخیستل کیږي.
محمد ایاز تر نه کوچ په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له امله د ملګرو ملتونو سازمان د اندېښنو په اړه راپور اوروه. اوس به پر دې موضوع بحث وکړو چې ورزش د نشې په مخنیوي کې څومره اغېز لري. ارواپوهان وایي چې د نورو فعالیتونو تر څنګ ورزش د ځوانانو لپاره ښه مصروفیت او له نشو څخه د ژغورلو غوره او موثره لاره ده. طبي څېړنې ښیي چې د ورزش پر مهال د انسان په وجود کې د ډوپامین په نوم یو ډول هورمون جوړیږي چې د انسان د خوشحالۍ سبب کیږي. له نشې موادو سره د مبارزې وزارت چارواکي وایي چې د نشې موادو د غوښتنې کمولو په پالیسي کې اولمپیک ریاست هم مسؤلیت لري چې ځوانان ورزش ته وهڅوي. په دې اړه به زموږ د همکار محمد ایاز تر نک راپور واورو.
په دې ورستیو کلونو کې د ورزش مینوال ډیر سوي دي. ځوانان هڅه کوي چې یو ډول ورزش وکړي او د نورو هدفونو ترڅنګ یو هدف دا وي چې ځان خوشحاله وساتي. دا چې ورزش د احتیاط په مخنیوي کې څومره ونډه لري، په دې اړه به د څو ورزشکارانو خبرې واورو.
زما نوم دی محمد ابراهیم. سپورت یو د احتیاط لپاره نه، بلکې هر انسان ته لازمه ده چې هغه سپورت وکړي، ځکه سپورت یو داسې شی دی چې هم یعنی پیسې نه ورباندې مصرفېږي، او بل دا ده چې هغه وخت چې په د مواد مخدرو باندې مصرفېږي، که چېرته موږ په دا په سپورت باندې مصرف کړو نو هم ځان ته ګټه ده، هم جامعې ته ګټه ده، او هم خپل کورنۍ ته پیدا رسېږي.
فوزیه وردګ یم. کوم کسان چې د سپورت په دنیا کې ورداخله شوي دي، یو خدا چې امراض له منځه وړي، انسان په ځان باندې حاکم کیږي، ورځ په ورځ د سیوا انګیزه ورته پیښیږي، دوی ته فکر بدلوي، هغه ورته لذت بخښه کیږي، هم د تفریح په حساب، هم د صحت په حساب سره.
طوفان شریفی، سپورت یوازینی لاره د خلاصون د احتیاط دی. سپورت یوازینی لاره دی چې انسان موافقتونو ته رسوي. سپورت هغه دریچه ده چې انسان کولی شي د دې له لارې خپل ټول مقصد ترې حاصل کړي. سپورت یو سرګرمي ده، یو سړی ځان داسې تندرست ځان احساس وکړي او غمګین نه اوسي، هېڅکله په دې احتیاط کې نه راځي.
ارواپوهان په دې باور دي چې پر لپسی ورزش پر جسمی روغتیا سربیره انسان ته رواني آرامتیا ورکوي او پر ځان یې باور ډیریږي. ارواپو محمد ظاهر شمس وایي چې ورزش د جسمی، ذهنی او عاطفي ودې لپاره ډیر ګټور کار دی.
ورزش او سپورت یوازنه د دغو مشکلاتو د حل لاره ده، خصوصا مثلا هغه کس چې ډېر افسرده وي، او یا مثلا دوی په ځینو وسواس او په نورو رواني تکالیفو باندې دوی اخته وي، مشکلات وي، انزوا ولري، افسردګي ولري، او یا عقبماندګي ذهني ولري، د دغو د ټولو د حل لاره همدغه ده چې دوی باید ورزش ته مخه کړي. حتی هغو کسانو چې مثلا داسې افسردګي ولري چې دوی مثلا د ځان وژنې قصد لري، یا مثلا ډیر ژاړي، ډیر په غوسه کې وي، اکثره ورځې په داسې نارامۍ تیریږي، فقط یوازنۍ لارې دغه ده چې دوی سپورت ته مخه کړي، د ټول شیان د دوی ځان څخه لرې کیږي، بیا د دوی د پیشرفت لپاره، د ذهني ودې لپاره، د جسمي ودې لپاره، او د دوی د عاطفي ودې لپاره د ډیر څخه زمینه ورته برابرېږي.
طبي ډاکټران هم ورزش د بدن لپاره ګټور بولي او وایي چې د ورزش په نتیجه کې د انسانانو په بدن کې د ډوفامین په نوم یو ډول ماده تولیدیږي چې د انسان د خوشحالۍ سبب کیږي. ډاکټر منصور ارشاد وایي چې د ورزش په صورت کې هغه هورمونونه وده کوي چې له ژوند سره د انسان مینه ډیروي.
د ورزش په محل انسان ډیر فزیکی فعالیت لکه بل خواله کوي، د زړه حرکات ورسره ډیریږي، او انسان کوشش کوي چې د وجود د ضرورتو د رفع کولو لپاره ژورې ژورې ساګانې واخلي او ډیر اکسیجن مصرف کړي. دا خپل د استراب او د ستړیا او د اندیښنو په کمولو کې تأثیر لري، او په عین حال کې د انسان روحیه ورسره پیاوړې کیږي، انسان ورسره د خوشحالۍ او د آرامښت احساس کوي، او له دې سره د انسان د وجود هغه هورمونونه تحریکیږي چې هغه د انسان په وده، د انسان په خوښۍ، او انسان ته په انګیزه ورکولو، او انسان ته له ژوند سره د علاقې سبب کیږي. که چیرته ورزش وشي، که چیرته په منظم شکل سره فزیکی فعالیت وشي، نو تر ډیره حده د دغه هورموني توازن په ساتلو کې انسان بریالی کیدی شي. هغه کسان چې ورزشي فعالیتونه کوي، نه غواړي له غیر سالمو لارو مخدره مواد یا د خوشحالۍ د پیدا کولو لپاره لټه وکړي.
له نشې موادو سره د مبارزې وزارت د نشې موادو د غوښتنې کمولو په پالیسۍ کې د اولمپیک اداره مسؤلیت لري چې د ځوانانو لپاره ورزشي پروګرامونه جوړ کړي. د دې وزارت د نشې موادو د غوښتنې کمولو رئیس ډاکټر محمد ناصر شریفی وایي چې ورزش له نشې موادو څخه د وقایې یا ځان ساتلو غوره لار ده.
اولمپیک په دې کې شامل دی، پالیسی یو عمده جز دی، خصوصا د وقایې په بخش کې. اولمپیک مسولیتونه په دې کې دا دي چې هغه ځوانان چې تر اوسه پورې په مخدراتو کې روږدي نه دي، د هغوی د آګاهۍ سطح لوړول دي. هغه سپورټمینان چې هغه په مسابقو کې فرضاً په اکثر ځایونو کې، که په داخل د افغانستان کې که په خارج د افغانستان کې، دوی باید د مخدرات توکو د استعمال د مخنیوي په خاطر باندې خپل میسیجونه خلکو ته ورسوي. اسپورت یوازینی لار د مخدره موادو د خلاصون لپاره ده چې هغه پالیسی کې په مشترک شکل باندې کړی.
طبي ډاکټران او ارواپوهان وایي چې د ورزش پر مهال د انسان په وجود کې د ډوپامین او اندروپین په نومونو یو ډول هورمونونه تولیدیږي چې په نتیجه کې په ذهن او چلند کې مثبت بدلون راځي، خوشحاله کیږي او په نشو نه اخته کیږي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو د ځانګړې خبرونه په افغانستان کې د نشه یي توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 او تکراری پسله دی هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریج پر مزنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس به د تمباکو د استعمال په اړه د اسلام د سپیشلی دین حکم درته بیان کو. دینی عالمان د نسوارو، چلم او سګریټو استعمال ناروا بولي. دوی وایي اسلام هر هغه څه منع کړي چې د انسان جسم او ذهن ته زیان رسوي. دا چې ځینې خلک په تیره بیا کلیوال دا کار څنګه بولي او ولې په مسجدونو کې نسوار کوي، په دې اړه د ملا امامانو مسؤلیت څه دی؟ که مسجدونه د ملا امامانو لخوا د تمباکو د استعمال ممنوعو ځایونو اعلان شي، دا کار به څومره ګټور وي؟ په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ته نقل مولوي سمیع الله ریحان سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې د تمباکو استعمال د اسلام له نظره څه حکم لري.
د اسلام مبارک دین هر هغه څه چې د انسان د صحت دپاره او د انسان د شخصیت د خرابېدو دپاره او د انسان د مغز ته د تاوان رسېدو اشیا وي، هغه د اسلام د نظره منی دي او باید خلک د هغې نه ځان وساتي. دا چې سګرټ او نسوار سره د دې چې زموږ په ټولنه کې عام ګرځېدلی دي، زموږ ځوانان او زموږ بعضې متخصصین هغه په دې باندې عادت دي او عمده استعمالوي، نو دا دې دپاره دا دلیل نه دی چې سړی دې ته د رواوالي دلیل ورکی یا سړی د مشروعیت دلیل ورته ورکی. شاید د نورو حرام اشیاو په نسبت باندې د دې ضرر کم وي، خو د دې باوجود هم چې طبي ډاکټران وایي چې صحت ته ښه نه دي، نو د اسلام مبارک دین هم په همدې اړه باندې چې د انسان د صحت د خرابېدو خبره ده او د انسان مغز ته تاوان یا د انسان غاښونو ته، ورویو ته، خولې ته د تاوان سبب ګرځي، نو ښه خبر دا ده چې زموږ ټولنه، زموږ ځوانان د دې نه ځان وساتي.
ځینې خلک په تیره بیا کلیوال په مسجدونو کې نسوار کوي، دا کار تاسو څنګه بولي؟
مسجدونه د عبادت ځای دی، د الہ العالمین جل جلاله تا د سجدی او د تواضع او د تضرع ځای دی، نو ښه خبر دا ده چې زمون خلک مونږ وای په عام ځایونو کې دوی تنه باید ځان وساتي، په خپل کورونو کې، په خپل ژوند او زندګۍ کې. نو مسجد خو د عبادت ځای دی، په جمعات کې خو بیخي باید د دې شیانو نه ځان وساتي، نه هلته ځان سره ویسي، نه هلته کیدي. په جمعات کې خبرې کول منی دي چې سړی پکې دنیاوي خبرې کوي، نو کله چې دنیاوي خبرې پکې منی، نو بیا نسوار کله پکې روا دي یا خلکو ځان د پاره روا ګرځولي، او دا له له بشیادی د دینه باید سړی ځان وساتي.
کله چې مختدیان په مسجد کې دا ناروا کار کوي او ملا امام یې په پټه خوله ننداره کوي، خی مختدیان دا فکر وکړي چې دا روا او مبا کار دی، په دې اړه د ملا امامانو مسؤلیت څه ده؟
د علماو خاموشي، یا علما بعض علما زمونږ چې هغه نسوار استعمالوي یا نسوار کوي، دا د دې لپاره دلیل نه دی چې خلک دې هم وکړي، عوام دې وکړي او هغوی د دې ته رواوالي دلیل ورکړي، نه، بلکې دا شی اصلا ښه شی نه دی. که څوک په جومات کې کوي که جومات نه ده نقصان دی کوي. نو کله چې یو شیخ نه وي او د شریعت د نگاهنه هم صحیح نه دی نو باید ځان ترې نه وساتي. او که کله یو د چا په یو ناروا عمل باندې یو عالم پټه خوله شي د هغه خاموشي دروالي دلیل نه ګرځي، بلکې د خلک په خپله باندې مسؤول دی چې دې نه ځان وساتي. زه په علماو باندې غږ کوم چې باید خاموشي ونه کړي. ښه خبر دا ده چې موږ ولس خو ته راوبلو چې تر څو پورې ولس صحتمند وګوري. نبی علیه السلام فرمایي چې قوي مؤمن د ضعیف مؤمن نه ډېر زیات بهتر دی. نو قوي مؤمن هغه دی چې هغه د الله العالمین عبادت کې چالاک کوي، ټیټ وي، څوک چې نسوار کوي هغه باندې روژه څونه سخته تېرېږي، څونه جنجالونه جنګونه پکې کوي. خو معلومېږي دا چې دا شیخ شی نه دی که علما ورباندې خاموش مي یا څه نه وایي، دا یې رواوالي دلیل نه دی. نو زموږ علما باید د دې نه ځان وساتي او عوامو ته هم دا خبره په کلکه باندې وکړي په جدي توګه چې مساجد پاک وساتو، ښې وساتو.
مسجد د خلکو د راټولېدلو ځای دی او په افغانستان کې زرګونه مسجدونه شته. که مسجدونه د ملا امامانو لخوا د تنباکو د استعمال ممنوع ځایونه اعلان سي، دا کار به څومره ګټور وي؟
ممنوع ځایونه خو اعلان دي، د شریعت د نگاهنه اعلان دي. نو دا چې اعلان دي، ښه خبره دا ده چې موږ د دې خلاف کمپاین وکړو. زموږ علما باید په یو خوله باندې، زموږ مدرسین، زموږ محدثین، زموږ مفسرین، ملا امامان، دا ټول خپل تقریرونه په دې رابطه باندې وکړي تر څو زموږ ځوان نسل په دې باندې اخته نشي چې دا کم اخته دي چې دی بس کې او نور خلک په دې باندې اخته نشي. مسجد د عبادت ځای دی او نسوار عبادت نه دی، بلکې دا مو ګناه ده. نو کله چې ګناه ده نو سړی باید ونه کړي. زمون په ولس کې په ټولنه کې د عالم خبرې ته، د خطیب خبرې ته خلک ډیر اهمیت ورکوي، ځکه چې قرآن او حدیث ته او هغه عملی کوي په خپل ژوند کې. که زمون علما په یو خله باندې د دې خلاف خبره وکړي، خلک به ترې نه ځان وساتي.
دا جو اوقاف وزارت په دې اړه ډیر څه کولای شي او ډیر صلاحیتونه هم لري. آیا دوی تر اوسه په دې اړه تاسو ته څه لارښوونه کړې یا د جماعتونو امامان ته څه لارښوونه کړې؟
په دې رابطه باندې هیڅ برنامه نه لري، هیڅ خطبې نه دي کنټرول کړي. د حج اوقاف وزارت چې همدای مسؤلیت دی، باید د علماو د انسجام لپاره او د ټولنې د اصلاح لپاره دوی باید ښې خطبې چمتو کړي، د خطبه او سره کښېني او هغوی نه په دې رابطه باندې استفاده وکړي شي. داسې نه دي کړي. امید لرم چې په آینده کې د حج اوقاف وزارت راژوندی وزارت شي او نوې رهبري دا کوشش کې تر څو پورې واقعا دا وزارت خپل اغاستی مسؤلیت وپیژني، چې کوم مسؤلیت ده تنها په خطبو باندې اکتفا ونه کړي، د خطیبانو لپاره ورکشاپونه جوړ کړي، د دوی لپاره نورو اسلامي هیوادونو ته سفرونه جوړ کړي، د دوی سره دوامدار ناستې ولري او امامانو باندې دا لازمي وګرځي چې د ځوانانو د اصلاح، د ټولنې د اصلاح لپاره درسونه شروع کړي په مساجدو کې.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، SMS لا آزادی رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوریچ په 2016 نیمه مزانی سپو خبريږي او اوس ډرامې ورده. د ډرامې کیسه داسې ده چې نیمه شپه وي خو اکبر کور ته نه وی راغلی. مور او پلار ته د ډیرو اندیشنو له لاسه خوب نه ورځي. دا چې اکبر ولې ته نیمه شپه پورې کور ته نه دی راغلی او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام زویا، خسته چې په خیر راغلی. نیمه شپه سوه، له ډېرو اندېښنو خوب نه راته.
اکبره، ته خو تر پایه هېڅ سړی نه شوې.
ولې بلاره، ما څه کړي دي؟
ښه وایې، ولې هلک ته ناکه پکارېږې؟
ښځې، دا ټول ستا بې ځایه نازونه و چې هلک دې ځای ته راورسېد. تو خدای، دا وخت کور ته دې راتلو دی؟ د ده د لاسه خلک ما ته پیغور راکوي، وایي زوی دې پوډري دی.
او سړیه، دا خو دې حل لاره نه ده. الکې وې شفاخانې ته بوزه چې علاج یې وسي. په پیغورو خو څوک نشه نسي پرېښودلی.
ښځې، ته یوه شېبه چوپ شه چې زه اکبر پوکم. زه دې سره پوهېږو، ته ډېرې خبرې مه کوه. ګوره اکبره، ته یوازې دوې لارې لرې، یا به نشه پرېږدې او یا به دا کور. اوس ستا خوښه ده چې کومه لاره خوښه یې.
ګور پرېږدم، خو نشه نشم پرېښودلی، بس دا کور دې تاسو ته مبارک وي.
والکه ودرېږه، په دې نیمه شپه چېرته ځې؟
بس دی نو، دا کور دې تاسو ته مبارک وي، زه ولاړم.
بس دی، ډېرې زارۍ مه ورته کوه، پرېږده چې ولاړ شي. پوډري زوی نه زوی؟
تم ځان ته پلار وایې؟ پوډري په خپل سر نشه پرېښودلی شي.
ولې نشه پرېښودلی؟ ماشوم خو نه دی، دی په خپل خیر او شر نه پوهېږي.
نصیحت به مو ورته کړی و چې علاج ته غاړه کېږدي، بیا به مو علاج کړی وای، وروسته به مو کار ورته پیدا کړی وای چې پام یې په بله سوی وای. په زور خو د نشه یانو علاج نه کېږي.
بس نور د ده کار دی چې نشه پرېږدي او که کور. ما خپل فیصله ورته واوروله.
ستا د دغم فیصله سي، تا خو خپل زوی په خپل لاس د بلا خولې ته ورکه.
ما ولې د بلا په خولې کې ورکه؟
پخوا خو لا ښه و، ماښام به کور ته راته، اوس به ټوله شپه ورځ له پوډریانو سره پوډر څکوي، په کنډوالو او مردارو لښتیو کې به شپې تېروي.
زما یې دې بلا چې په کنډوالو کې شپې تېروي او که په هوټلو کې. ما ورته وویل چې یا به کور پرېږدې او یا نشه، خو ده د نشې لاره خوښه کړه.
او سړیه، هلک اوس د نشې په دام کې نښتی دی، خپله ځان نشي خلاصولی، باید موږ یې را خلاص کړو.
او ښځې، درته ومې ویل چې اکبر اوس ماشوم نه دی، زلمی دی او عقل لري، دی باید خپله پوه شي چې نشه یې ژوند تباه کوي.
زه ستا خبره منم چې باید اکبر نشه پرېږدي، خو نشه پرېښودل هم دومره اسانه کار نه دی، باید موږ مرسته ورسره وکړو.
جانه یو پوره خوراکه چې په خدای خمار خمار یې
ان دانې باداره پوړې دې ترتا قربان شي.
یاره خیر بیسي، خدای دې تل خوشحاله لره، په ما خو دې ثواب وکړ.
خدای دې ټول یاران خوشحاله لري.
نو ولې ورته ګورې زوروره؟ دا مرګزه چې په ګډه پوړۍ سره ووهو، دا خو د انډیوالۍ نشه ده، یوازې کله خوند کوي.
بس اکبرجانه، ستا دې نوشه جان شي، زه یې نه وهم.
ولې نه وهې؟ ته خو د لسو کالو عمل یې.
زما نور له نشو څخه توبه ده، نن مې پلار راځي، له هغه سره شفاخانې ته ځم او د ځان علاج کوم.
ډېر ښه، نو بیا به څه کوې؟
پلار مې راته وویل چې ته په هر شي خوشحاله کېږې او هر څه وایې زه یې منم، تر علاج وروسته واده درته کوم، بیا به دکان درته جوړ کړم چې پام دې یو په بله شي.
ماشاءالله، ته څومره مهربانه پلار لري، خدای دې سیوری ستا له سره نه کموي.
آمین. اکبره، که زما خبره منې، راځه تا هم نور پوډر پرېږده، ته ورته وګوره، په دې مردارو لښتیو کې ژوند کوو او ټول خلک کرکه راڅخه کوي، تو خدای دام ژوند دی.
شیرجانه، ته ښه وایې، ریښتیا هم دا ژوند د انسان په ډول نه دی، خو نشه یو دام دی، که څوک پکې بند شو خپله ځان نشي خلاصولی، باید پلار، مور او کورنۍ غړي ورسره مرسته وکړي. ته دا لس کاله کېږي چې پوډر څکوې، که دې پلار نه وای تا خپله نشه پرېښودلی شوی.
یاره ریښتیا هم چې که پلار مې نه وای، ما خپله دا غم لړلی پوډر نه شوای پرېښودی. نو ته خو هم شکر دی پلار لرې، زما سره په علاج کې مرسته نه کوي.
او زه هم پلار لرم، خو د پلار غوندې مهربان نه دی، زما سره یې هیڅ مرسته ونه کړه، نه یې د علاج په باره کې مرسته راسره وکړه او نه یې په یو کار مصروف کړم. بس له کوره یې وژړلو، ویل زه هم ورک زه.
خیر دی، زما سره ولاړ شه، زما پلار به دې شفاخانې ته بوځي او علاج به دې وکړي.
نه نه، درسره ځم، پلار مې وایي چې زه په تا شرمېږم، وایي ما ته خلک د پوډرې پلار وایي، زه مې له پلار څخه کساد اخلم، پرېږده چې زما تر مرګه پورې خلک ده ته د پوډرې پلار وایي. شیرجانه، ته یو نیکمرغه انسان یې چې داسې مهربانه پلار لرې، خو زه یو ډېر بدمرغه انسان یم، زه د نشو په دام کې راګیر شوی یم، خو پلار مې په رڼو سترګو ننداره کوي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال بولدینګ او سارای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه د ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.